سلامونه وخت په خیر د سهار اته بجې شوې زه سفی الله سانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم لومړی مهم خبرونه د پکتیا ولایت تیل زپلی د فوري مرستو غوښتنه کوي وروستي ورښتونو د پکتیا ولایت د مرکز په ګډون په زرمات زازیار یوب جانخیل سید کرم احمد آبا ډنډ پټان او څمکنی ولسوالیو کې سیلونه جاري کړي چې له کابل د سرو مال تاوانونه پیښ شوي ځایي چارواکي په سیلونو کې د شپږو تنو مړینه تاییدوي د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي سږکال تر اوسه 33 میلیونو زیاتو افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په تیرو شپږو نیمو میاشتو کې اړو کسانو ته 410,000 ټنه خواړه او 115 میلیونه ډالر نغدي مرسته کړې ده. په کابل کې د درملو د کموالي او د بیې د لوړېدو له کابل د طالبانو حکومت د درملو او خوراکي موادو ادارې وویل د دې ستونزې د حل لپاره یو کمیټه جوړه کړې. د ادارې ویلي تر ټولو د سرطاني ناروغیو د درمل لږ موندل کیږي خو هڅه کوي چې دې ستونزې ته د حل لار ومومي. د ادارې همدارس د درملتونونو ته خبرداری ورکړی چې درمل تر ټاکلي بیې لوړ ونه پلوري. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د افغان اجانو لومړی ډله پرون مازیګر کابل ته ورسېده. دغه وزارت له اعلامیې سره سم کابو 200 افغان اجان په دوو الوتکو کې له جدې څخه کابل ته ورسول شول. افغان اجان د آریانا افغانوي شرکت او کامیر په الوتکو کې سعودي عربستان ته بیول شوي او د حج او اوقاف وزارت په وینا د همدغو هوایي شرکتونو په الوتکو کې بیرته افغانستان ته ولېږدول شول. سږکال له افغانستان څخه 15,500 تنه د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړل. د بریتانیا د مالیه پخوانی وزیر ریشی سوناک د صدارت چوکۍ ته د نومونې لپاره د محافظه کار ګوند د پارلماني غړیو ډېرې رایې ترلاسه کړې. هندي ولسمشر ریشی سوناک د تیرې سې شنبې په ورځ د بوریس جانسن له کابینې استعفا وکړه او وی ویل چې د صدارت لپاره کاندیدیږي. تر اوسه پورې د محافظه کار ګوند له لوري د صدارت چوکۍ ته د کاندیدانو په منځ کې د سوناک رایې اته اتیا دي چې تر ټولو ډېرې دي. له دې وروسته د بریتانیا پخوانی دفاع وزیر پانی مورډانت وشپه رای لري. دا لومړنۍ ښځه ده چې په بریتانیا کې د دفاع وزیر په توګه دنده اجرا کړي او د اوکراین په مرکزی برخه کې پر وینیتسا د روسیې لوري د توغندوی برید له کابل لږ تر لږه 23 تنه وژل شوی او 250 نور کسان ژوبل دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې د دغه برید تصویرونه خپاره کړي. په تصویرونو کې موټرونه لیدل کیږي چې د اور لمبې پکې بلې دي او اور وژونکي هڅه کوي چې په یو ویجاړه شوې ودانۍ کې اور ووژني. خبرونه مو واوریدل. رازو ده پروگرام ده مطالب و معرفی ته تر هلمند وروسته په کندهار، زابل، دایکندی او غزنی کې یو شمیر خلک په کولرا اخته شوي. روغتیا پالان ناروغانو ته په داسې وخت کې څه سپارښتنه لري؟
باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي، لوښي پریمینځل شي او اوبه باید جوش کړي وڅښل شي.
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د 450 افغان ملکانو د وژنې پر ادعا ځان ناګاره نه اچوي. طالبان بیا ناټو ځواکونه تورنوي چې تر راپور شو ارقامو په افغانستان کې ډیر خلک وژلي.
جناهایی که در اینجا حضور نظامی داشتن در تمام کشوری ما همچون جنایت را انجام داده و این موضوع در همین 54 تا خلاصه نمی شود.
کندهار تا گنی هغه کورنۍ ستنی شوی چې کلونه پاکستان کې تیر کړي.
د خپل وطن ژوند خونو خپل سر ژوند دی خدای دې بس خیر کی او مجد ژوند خونو بالکل لکه ما بس دار کنه.
او د هغې افغاني د قصې په اړه مهم خبرو چې کلونه امریکا کې تیر کړی او اوس افغانستان کې خپل اصلي کورنۍ لټوي.
نام پدرم توبال کړ
د خپل کورنۍ د غړو د ځای ځایګي معلومولو په لټه کې. ناهید وکیلی نګدیش پته کلن نه د افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په هلمند، کندهار، دایکندي، زابل او غزنی ولایتونو کې خلک او ځای چارواکي وایي د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره له هڅو سره سره دا ناروغي مخ په خپرېدو ده. د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي طبي ټیمونه هغو سیمو ته تللي چې ناروغي پکې خپره شوې خو په کولرا د اخته شو او ورڅخه د مړو شو د شمیر په اړه څه نه وایي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د دې ناروغۍ له کبله د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د شل تنو د مړینې خبر ورکړی شوی او ویل شوي چې نه یوازې په دې ولسوالۍ بلکې د هلمند، زابل، دایکندي او غزني په ولایتونو کې سلګونه کسان پرې اخته شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان تیرش په ازادي رادیو ته وویل
لکه څنګه چې د هلمند ولایت د حادثه حالات ای ډبلیو ډی پی خیال تر مست شوې دي د دای کندی ولایت څخه د هلمند ولایت د مرکز څخه دارنګ د کندهار ولایت کومې پیښې چې د هادو اسحالات او د اختر په دوهمه ورځ باندې او په دریمه ورځ باندې هلته ناروغانو مراجعه کړې وه زمونږ روغتیایي پرسنل ته په مرکزی روغتون کې هم په روغتیایي مراکز کې کومې په سیمه کې وجود لري هلته یې خدمات وړاندې کړي دي او ناروغان الحمدلله رخصت شوي دي او ښه دي
د زابل د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی تیره شپه ازادي رادیو ته وویل چې په ولایت کې تازه د کولرا 168 نورې پیښې ثبت شوې دي
بیا هم په خوشحالۍ سره ده زابل له بیلابیلو ولسوالیو څخه د سوري ارتغر شاجوی شارسپا او مرکز څخه نږدې 180 د ای ډبلیو ډی شدید نسناستي پیښې لرو
د ډاکټر حکیمی په وینا سیمو ته د تیبي ټیمونو د رسیدو له کبله څوک مړه شوي نه دي خو تر دې وړاندې په زابل کې په کولرا د دو تنو مړینه تایید شوې وه د دایکونډي د عامه روغتیا رئیس سید اسحاق حسینی ویلي چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې له ورځې د دغه ولایت په هغو سیمو کې چې د هلمند له باغران ولسوالۍ سره پوله لري ګڼ کسان په کولرا اخته شوي دي شدید اسهال او استفراق د دې ناروغۍ نښې دي دی وایي چې د دایکونډي کجران کیتی او د ولایت مرکز ته تیبي ټیمونه استول شوي چې د ناروغانو درملنه وکړي په دایکونډي کې تر 400 ډیر کسان په روغتون کې بسترې دي په هلمند کې د شاوخوا 600 تنو ناروغي تشخیص شوې ده خو ګمان کیږي چې د کولرا په ساري ناروغي به په دغه ولایت کې د اخته شویو کسانو شمیر تر ډیر لوړ وي په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حفیظ رشید وای یوازې وړ مورز د اتیا تنو ناروغي تشخیص شو
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په څو ولایتونو کې کولرا ناروغي خپره شوې او له کبله لسګونه کسان مړه شوي هم دي دا ناروغي څومره خطرناک ده د خپرېدو علتونه او نښې څه دي اسمت ساروان په دې اړه د جرمني په فرانکفورت کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې ده ډاکټر سید نصیر احمد پیل کې د دې ناروغي د خطر په اړه پوښتنې ته ځواب وایي
لبد مرغه د یو مرګونه ناروغي ده چې که یانن څوک پر اخترشي کې د لشي اته لشل فساد تر او یا فساد له مارک سره مخامخ شي
د خبرېدو علتونه څه دي
زیاتره علت د ناول او بو او ناول خوراکي موادو له طریقې نه چې یانه یا له بو او بو کله چې وب څخل کیږي او یا چې هغه ډوډۍ چې په کولرا باندې ناول شوي وي خوړل کېږي رامنځته کېږي
نشې څه دي
اساسي علایم د دغو ناروغي دا دی چې خلک یا ناروغان د استفراق سره ډېر مخامخ وي او په زمن کې ډېر جدي اسهال ورته پیدا کېږي نو د استفراق او د اسهال په لړ کې دوی ته زیاتره وخت د مواد اوبو هغه د بدن اوبه یعنی کمیږي لکه چې د دې تر څنګ د بدن هغه الکترولیتونه لکه د سودیم پوتاشیم کلسیم او یا شمیر نور هم له اوبو سره یعنی د اسهال په وخت کې له دغو مایاتو سره د بدن نه وځي او بدن له د مارک له ګواښ سره مخامخ کوي تقریبا 80% خلک کېدلی شي حتی احساس ومونه کې چې کولرا ولري مګر دوی چې کله جوابچای کې یا تشناب ته سي طبیعي خبر ده د دوی د جوابچی سره د کولرا میکروبونه چاپریال ته خبريږي او نور خلک پر ناروغيږي نو ځکه باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي لوښي پریمینځل شي او څنګه مې چې مخکې یاده کړه اوبه باید جوش کړې وچکل شي ځکه کې اوبه جوش نه شي نو د میکروبونو باندې به لړلې وي او ډېر امکانات دي شته چې په یوه کم وخت کې ډېر غټ شمېر د انسانانو په دغه ناروغي باندې اخته شي
نو ناروغ ته څه پکار دي چې باید وي کې
د ټول نه مهمه دا ده چې یو څوک ناروغ شي، یعنی کولرا ناروغي ورته پیدا شوي، یعنی اسهالات ولري او په زمن کې سفرخونه زیات وکړي، نو حتمی ده چې دوی بیرته د بدن مایعات پوره کړي. نو د دې لپاره باید اوبه وایشول شي، یعنی چای وچکل شي، او ایشیدلې اوبه یخیږي هم باید ایشیدلې اوبه وي چې هغه وچکل شي. او د دې تر څنګ بدن شکر ته ضرورت لري، یعنی ګلوکوز ضرورت لري، داسې پوتاشیم او کلسیم او نورو الکترولیتوته ډېر اشد ضرورت وي. نو تر ټولو نه ساده لاره دا ده چې نیم ګیلاس وریژې په اوبو کې، یعنی اوبړنې جوش کړي، یعنی شوله نه چې په وریژو کې اوبه زیات وي، هغو ته د مالګه زیاته ور واچوي، او د مالګې تر څنګ د یو دوې قاشوغې بوره هم ور واچوي، چې په دو شکل باندې کېدلی شي، یعنی ناروغ هغه خپل ضروري مایعات او په زمین کې الکترولیتونه ترلاسه کړي. په روغتونونو کې بیا طبیعي خبر ده چې تداوی دپاره سیروم ضرورت دی، او په سیروم کې دغه ټول مواد چې مایعات کړه لکه ګلوکوز او کلسیم او پوتاشیم او ناتریوم او ګڼ شمېر نور الکترولیتونه ټول باید وراضافه شي تر څو بدن د وچېدو له ګواښ نه وژغورل شي.
ډاکټر سید نصیر احمدو چې د کولرا ناروغۍ د خطراتو او د دې په اړه غږېده چې که خلک په دې ناروغۍ اخته شي نو څه باید وشي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو یا دفاع وزیر جیمز هیپی وایي د دغه هیواد د پوځیانو له لورې د افغانانو د وژنو د تورونو په اړه به بشپړې څېړنې وشي، خو د په عین حال کې ویل باید له دوی سره په دې برخه کې شواهد شریک کړل شي. د هغه مستند راپور له مخې چې بی بی سي چمتو کړی، بریتانیایي پوځیانو د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 450 افغان ملکیان په هلمند کې وژلي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د ځنګړو بریتانیایي پوځیانو له لوري د 450 تنو ملکي افغانانو د وژلو په باب که شواهد ورسره شریک سي، سترګې به پرې پټې نه کړي او په اړه به یې بشپړې پلټنې وکړي. جیمز هیپی ویلي پر دغو ادعاو به ځان ناګار نه کړي. کارګر ګوند غوښتنه کړې چې د 2010 میلادي کال له نومبر څخه د 2011 میلادي کال تر می میاشتې پورې د بریتانیا د ځنګړو ځواکونو د کمانډو له لوري په هلمند ولایت کې د 450 ملکي افغانانو د وژنو د تور په اړه دی په خپلواک ډول څېړنې وسی. د بریتانیا دفاع وزیر ویلي چې پخوا هم د لګول سویو تورونو په اړه د بریتانیا د پولیسو له لوري پلټنې سوې وې، خو دی ټینګار کوي چې بیا ځلي څېړنې ته تیار دی. په همدې منځ کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ناټو ځواکونو په افغانستان کې د حضور په ترڅ کې تر هغه څه چې په راپور کې ویل سوي ډېرې وژنې کړې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی روټرز خبري اجنس ته ویلي چې په تیرو دوو لسیزو کې ګڼ شمېر کلي بمبار سوي دي.
حقیقت داره چې په تیرو شلو کلونو کې هغو خواوو چې دلته حضور درلود زموږ په هیواد کې دا ډول جنایتونه کړي. دا موضوع د 450 تنو په وشلو پورې نه رالنډی شي،
د هغو شمېرو پر اساس چې رویټرز خبري اژانس خبرې کړي. په تیرو شلو کلونو کې امریکا او ناټو تر 30,000 ډېر ملکي وګړي په افغانستان کې وژلي دي. د ناټو له لوري ملکیانو ته مرګ ژوبلې په جګړو او بمباریو کې اوښتې دي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي رادیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوب.
طالبانو په کابل کې د یو دینی عالم د وژلو پړه په داعش واچوله. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي شیخ سردار ولی په وروستیو کې افغانستان ته ستون شوی و او د دوی د حکومت پر ضد له جګړې سره یې مخالفت کړی و. له دې سره تقریبا ماله په لوګار او غزنی کې په دوو پیښو کې شپږ تنه په ورته ډول وژل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو ته حکومت د کورنیو چارو وزارت داعش ډله په کابل کې د وژل شوي سلفي ملا په وژلو کې په لاس لرلو تورنه کړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټاکور وایي له تحقیقاتو څرګنده شوي چې شیخ سردار ولی په یوه کور کې اوسېده چې محدود کسان ورڅخه خبر وو او د کورنۍ غړي یې د خسرګنۍ کور ته لېږلي وو. د ټاکور پر اساس سردار ولی لومړی په چړو وهل شوی او بیا یې سر پرې کړی شوی دی. د هغه بلاک چې سردار ولی پکې اوسېده چوکیدار ویلي چې نوموړی غرمه مهال له کوره راووت او لږ وروسته یو ماسک لرونکی ځوان ورسره کور ته ننووت او څه وخت وروسته ځوان یوازې راووت. د سردار ولی یوه ملګري قاری سلمان ویلي چې ده د غرمې د ډوډۍ بلنه ورکړې وه خو له یوې بجې وروسته یې تلیفون بند شو. ماښام شاوخوا 8 بجې کور ته ورغی که ګوري چې سردار ولی وژل شوی دی. طالبانو ویلي چې سردار ولی د خوارجو له لوري وژل شوی چې منظور یې داعش ډله ده. طالبان د دې دلیل دا بولي چې سردار ولی د طالبانو د امارت پر ضد جنگ ناروا بللی و. له دې سره په یو وخت پرون له لوګر څخه د څلورو نانوایانو او له غزنی څخه د دوو تنو د وشل کېدو خبرونه ترلاسه شول. د چهارشنبې د شپې په شاوخوا لس بجې په پل علم کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ څلور غړي چې په نانوایی کې کار کاوه ووشل او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د قربانیانو په منځ کې درې ورونه او څلورم د هغوی د تره زوی و. د غزنی د مرکز د احمدي کلالانو په کلي کې نامعلومو وسلوالو دوه تنه په مرمیو ویشتي او وژلي دي. په وژل شوو کې یو تن د سپورتي کلب روزونکی و. تر اوسه پورې نه د لوګر او نه د غزنی د پیښو انګیزه څرګنده شوې ده.
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستانه زرګونه کډوالي کورنۍ هیواد ته ستنې شوې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدو چارو ادارې مسؤلان وایي یادې کورنۍ د کډوالو د نړیوال ادارې IOM په مرسته بیرته تر خپلو سیمو رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ځوانان بیا د زیاتې بیکارۍ له امله هڅه کوي چې له هېواده بهر ووځي. نور تفصیل د صادق رښتینی په رپورټ کې.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو تمځای له پاکستان څخه تازه راستنې سوي کورنۍ دلته تر راجستر او د خوراکي توکو او نغدو پیسو له ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ستنېږي. وزیر محمد له 15 کلنۍ کډوالۍ وروسته تازه هېواد ته راغلی. نوموړی وایي هېواد ته په ستنېدو خوښ دی.
15 کاله کې زه دوریا وشتم اوس راځم خپل وطن ته. ډېر خوشحاله یم وروره. د خپل وطن خو انشاءالله زموږ کې به خیر وي. ډېر خوشحاله یم وروره. خپل ژوند خو د خپل وطن ژوند خو خپل سر ژوند دی. خدای دې بس په خیر کې او مجاد ژوند خو بالکل لکه ما بس دا رقم یم وروره. ډېر په تکلیف ډېر په زحمت یې دا ژوند بس غوښتنه مې دغه دی چې نورم انشاءالله امنیت راولي او دا مهاجرینو ته وسایل نورم جوړ کړي. ستړي خلک دې را روان دي وروره. ډېر خاصه خاص پاکستان د خاصه
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستان ستنې سوي یو شمېر نوري کډوالي کورنۍ بیا ګاونډي هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند سخت بولي او له مسولانو غواړي چې په کور دننه اسانتیاوي زیات یا نور د کډوالۍ د اړتیا مخه ونیسي.
عبدالرحمن د پاکستان څخه راوښتم څومره کلونه وابات چې د مهاجرتوب څخه وروسته 15-17 کاله سم آباد به تر راوښتم خپل وطن. غوښتنه دا لرم چې بس د ټولو مسلمانانو چې دي د امیرین چې دي د ټولو مسلمانانو سنداجي پر دي ولس باندې رحم وکي خپل کوم اصول چې دی هغه دې وسره راځي.
زمانم حیات الله دی د زابل ولایت وسیدون کې ما د شل کاله هجرت ورست د خپل وطن ته زو بیرته خپل وطن ته دوري ژوند کوو. ډیر خوشاله الحمدلله.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسولان وایي په تیرو 9 میاشتو کې شاوخوا 14,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک لاري هیوا تراغلی او دا بهیر لا هم روان دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مشر محمد قاسم تسنین وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په مرسته د کډوالو کورنۍ سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي او هغوی تر خپلو سیمو پورې رسوي.
دلته د اندازه تن تقریبا 14,000 کورنۍ به انشاءالله العزیز دلته وسط سوي. بغیر سخت خوم راغلي دي خو سخت سوي چې دلته زموږ او د مهاجرینو ریاست او د یو ایم سره کوم سفسی وی دي تقریبا 6000 دي او رزنی ډول د دیش ته ونی سي دراویا پر حتی دا سي دي چې دوا بیا او څلور 15 ته هم رسیدلی دي دیش چلويش 15 شپته داسې
کته هم د کندهار د سپین بلک ولسوالي لاري هر ورځ ل دې سخنیولې تراویا پر کورنۍ هوا ترادي خو برعکس یو شمیر ځوانان بیا د زیات بیکاری لامل هڅه کوي چې له هوا د بهر ووزي
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. وربشو اول بل ملالی بشیر وورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځ مطبوعاتو کې سره غلی
انټرسپټ خپرونې د امریکا د هغه فدرال قانون یادونه کړې چې د دې هیواد د دفاع وزارت بودیجه او مصارف مشخصوي. په مقاله کې راغلي چې د دفاع وزارت د 2023 کال لپاره د بودیجې په اړه تر رایو مخکې د امریکا په کانګرس کې د مینیسوټا ایالت استازي الهان عمر په دې مسوده کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د مقالې په وینا د پوځي مصارفو په قانون کې د اصلاحات افغانستان ته د امریکایي بشري مرستو د سقوط د مخنیوي په هدف و. د پوځي مصارفو د قانون د دفاع وزارت مخه نیسي چې هیڅ ډول پیسې یا مهم توکي طالبانو او د طالبانو نورو اړوندو ادارو یا کسانو ته انتقال نکړي. ورسته لولو چې دا قانون د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته امریکایي مرستې په اغیزناکه توګه قطع کوي. په دغه مرستو کې د مقالې په وینا خوراکي توکي د روغتیا تجهیزات او داسې نور څه شامل دي چې اوس مهال میلیونونه افغانان ورته اړتیا لري. په مقاله کې د امریکا هغو مرستو ته هم اشاره شوې چې له زلزله ځپلو سره یې وکړي چې تر دې وروسته به له افغانستان سره دا ډول مرستې امکان نه لري. په کانګرس کې استازي الهان عمر انټرسپټ خبرونې ته ویلي اوس مهال افغانستان په نړۍ کې تر ټولو وحشتناک بشري بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 95% افغانان کافي خواړه نه لري. ګارډین ورځپاڼې بیا د افغان سندرغاړو او هنرمندانو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د یوه سندرغاړي اجمل هیکلزاده په کیسه پیل سي چې وایي 40 کاله مخکې د پلار له افغانستانه کډوال سوی وو او په 2001 کال کې کله چې امریکا د طالبانو رژیم له منځه یووړ بیرته افغانستان ته ستون سو. دوی لسیزې وروسته دی د طالبانو له بیرې یو ځل بیا له افغانستانه کډوال سوی دی. په مقاله کې لولو چې هیکلزاده اوس په پېښور کې اوسي او وایي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته هنرمندانو او سندرغاړو له بیرې د موسیقي آلات پټ کړل او د موسیقي ادارې وتړل سوې. خو د مقالې په وینا پاکستان هم افغان کډوالو ته هغه خوندیتوب نه دی ورکړی چې دوی یې هیله درلوده. تیره میاشت هیکلزاده پولیسو ونیو ځکه د ده په وینا پاکستاني اسناد یې نه درلودل او د کډوالو په توګه نه دی ثبت سوی. په مقاله کې راغلی چې ورته پیښه له یو 24 کلن هنرمند ندیم شاه او نورو څلورو افغان سندرغاړو سره هم سوې وه چې ګواکې دوی په غیر قانوني توګه په پاکستان کې شپې ورځې تیروي. پاکستان له 1980 لسیزې راهیسې د لږ تر لږه 1.4 میلیونو راجستر سویو کډوالو او له 1.5 میلیونو څخه د زیاتو غیر راجستر سویو کډوالو قربت توپ کوي چې د مقالې په وینا هیڅ قانوني حیثیت نه لري. تیر کال وروسته له هغه چې طالبانو په کابل کې واک ترلاسه کړ سلګونو زره افغانان پاکستان ته کډه سول. مقاله یادونه کوي چې دغه افغانان غواړي په پاکستان کې راجستر سي ځکه افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
اوس مو د هغې افغانې ښځې له قصې خبرو چې کلونه مخکې امریکا ته وړل شوې وه اوس د خپلې کورنۍ په لټه کې ده.
یعنی نام پدرم تبال که می فهمم ایده به شما میگذارم سرکاوی
د خپلې کورنۍ د غړو د ځای ځایګي معلومولو په لټه کې. ناهید وکیلی نږدې 5 کلونه ده د افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکي اوس د امریکا په نیویارک کې اوسیږي. کیسه کوي ماشومه وچې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په وروستیو کې د غور په آهنګرانو کې د دوی په سیمه کې وچکالی راغله. په خبرې له یادې سیمې 300 ماشومان د کابل مرستون ته راوړل شول. په دې ماشومانو کې دا هم وه چې وروسته یوې کورنۍ ته په فرزندي ورکړل شوه او له خپلې اصلي کورنۍ لرې شوه. د نوموړي خبره په دې کې څنګه پوهیده تازه ځینې کسانو خبره کړې او دا اوس د خپلې کورنۍ د غړو په لټه کې ده.
ناهید
تر اوسه یوازې د پلار په نوم پوهېدلې او دا چې څه یې کول، خو په دې هم نه پوهېږي چې کوم معلومات یې چې ترلاسه کړي دا سم دي که نه. نوموړی وایي دا معلومات یې د خپلو یو شمېر دوستانو په مرسته ترلاسه کړي.
یعنی نام پدرم تبالک
زه په یو نوم پوهېږم. که د غور قومونه یې وپېژني، یو سپینګیری و د رحمت الله په نوم چې شپون و، او هغه مهال چې وچکالي وه زه یې د کابل مرستون ته لیږلی وم. زه په رحمت الله پسې ګرځم چې د آهنګرانو دی. زه یې لور یم. زما یادېږي چې دوه مشران ورونه مې درلودل. عمرونو کې مو ډېر تفاوت نه و. مور او پلار مې هم د درې اولادونه درلودل.
ناهید د کومو کسانو چې دای په فرزندي ورکړل شوي داسې پېژندګلوي کوي.
من توسط فرانسوی افغان
زدی افغان فرانسوی لخوا په فرزندی اخیستل شوی وم چې هغه مهال د افغانستان تابعیت اخیستی و. خواند افغان هندی و، یعنی د هند و خود هم د افغانستان تابعیت اخیستی و. دوی واده کړی و، کابل کې اوسیدل. چې زما له فرزندی اخیستل وروسته پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل پر مهال له افغانستانه ووتو او نیویارک ته راغلی و.
فرانسوی خانم فرانسوی ازدواج کند.
ناهید وی دغه کسان زهره آیین او عبدالرحیم وکیلی نومی کی. د دې په خبره عبدالرحیم وکیلی هغه مهال په کابل کې د یونیسف ادارې رئیس و، او زهره آیین هم له یوې امریکایي کمپنۍ سره کار کولو او پخوا کاپیسا ولایت کې اوسېدل. ناهید وی له کله چې له دې کیسې خبره شوې ښه احساس نه لري. دی وی خبرونه اوري او دا اوریدلی چې په افغانستان کې دا مهال افغانان د وچکالۍ، زلزلو او وروستیو سیاسي بدلونونو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ان تر دې چې د دې په خبره یو شمېر کورنۍ دا چې خپل ماشومان نشي مړولی هغوی خرڅوي، خو له میندو او پلرونو غواړي چې دا کار ونه کړي.
ما بسیار متاثر میشنم که خبرها را میشنوم.
زه چې خبرونه اورم ډېر خفه کېږم چې افغانستان کې بېوزلي او لوږه راغلې او خلک خپل ماشومان خرڅوي. دا ما ډېر خفه کوي ځکه زما کیسې ته ورته ده که دوی وروسته پوه شي چې خرڅ شوي دي، ډېر بد اغېز به پرې وکړي. خدای دې وکړي څوک چې دا کار کوي په دې موضوع فکر وکړي.
خدا کنه کسایی که اولادای خود مفروشن دوباره فکر کنند.
ناهید له نړیوالو غواړي چې په داسې وضعیت کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
ما از امریکا، از روسیه، از آلمان، از مکتای غرب،
زل امریکا، روسیه، لویدیجی هوادون غوارم چه مرسته بکری. ده هشان زل اسلامی هوادون هم امدائی لدارم. دوی تل غلی دی او مرسته هم نکبی. باید بشری مرسته بکری. خلق خپل ماشمان خرسه بی. ده خدای پخاطر تاسو باید لفانانو سر مرسته بکری.
خوشسالی آمده بلیاز خدا شما باید کمک کنین این مردم را.
ده یوازی ده ناهید کسه نده. خیلی پا افغانستان که چول سیز جگری او طبیعی پیخی دیری نوری داسی کسی هم ولری چه تر رسنیو او خلکو ندی رسیدلی. در پورون لمخی پا دی ورستیو که ده پکتیکا ولایت پا گیان ولسوالی که هم چو ماشومان چه ده کورانه غریه پا زلزله که مرشوی زان تا پاتی دی چه تصویرونه یوشمی رسنیو او ده خوال رسنیو کارکون کو خبار کری ول. ممکن ناهید وکیدی ده خپل کورانه پیدا کولو تا هیله منوی، خو د ګیان ماشومان به یې یوازې او یوازې د قبرونو شناختې بولي.
ازادي راډیو ته غواګیسته دولت شپږنۍ منځنۍ څپه باندې خبرونه لرو. ستاسو له پیغامونو
سلامونه مینو درنخت د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا درې سوه ورځونه را په دې خوا په ټول هیواد کې مکتبونه د وناسو پر مخ تړلي دي، البته له شپږم ټولګي څخه پورته. نو څنګه کېدای شي یو بند دوی هوا دلته په مزار شریف کې تقریبا یو هفته هم مکتبونه نه دي تړل شوي د وناسو پر مخ شپږم ټولګي نه پورته، نور په ټول افغانستان کې تړل شوي دي. دلته بېله حکمراني ده. آیا تاسو د پښتنه کړې د دې امارت له چارواکو څخه علت څه ده؟ په کوم علت یو بام دوی هوا؟
السلام علیکم، د افغانستان اسلامي امارت ته یو پیغام لرم.
تاسو ته رادیو د لارې څخه چې د افغانستان د ملي بیرغ د آزاد کی په ولای ګرد ولس ورسخه خوابه دی پر دا بیرغ باندې حال چې دی ته هیڅ تاوان نه کوي. یو ملي بیرغ دی، یو مشموله بیرغ دی، دا د آزاد کی.
موږ زه د مرجې ولسوالۍ د پساو څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په پساو کې د مرجې د ولسوالۍ په پساو کې داسې کیسې شروع دي لکه دغه کم د مسکینانو دغه چې راځي دا هغه جان چې مسول دی چې ورکوي د مرجې څخه بیا دلته راځي د راجا صف په اوزا کې او د سادلام ولې صاحب اوزا کې داسې کیسه شروع دی. واري خو د علما ولې عزت یا کوي چې تاسو پر مرشد واقع سره سي دوی په اوزا کې التناسي هغه ورغلي پر مرشد باندې یو د مرشد مولا امام دی دوا کا سنور مسکینه اور وستلې یا یتیم اور ولې دوی ورته وایي یو واري ورته وایي چې دغه دی ته سي دا یتیم مور میړه کړی دی کنه دی کړی هغه ورته وایي چې کړی دی وای هغه یې ساتي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د پکتیا ولایت سیل زپلی د فوري مرستو غوښتنه کوي. وروستي اورښتونو د پکتیا ولایت د مرکز په ګډون په زرمات، زازیار، یوب، جانخیل، سید کرم، احمد آبا، ډنډ پټان او سمکنې ولسوالیو کې سیلونه جاری کړي چې له کابله د سرو مال تاوانونه پیښ شوي. ځایي چارواکي په سیلونو کې د شپږو تنو مړینه تاییدوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي سکالی تر اوسه 3 میلیونو زیاتو افغانانو ته بشری مرستې رسولی دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په تیرو شپږو نیمو میاشتو کې اړو کسانو ته 410,000 ټنه خواړه او 115 میلیونه ډالر نغدي مرسته کړې ده. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د افغان اجانو لومړی ډله پرون مازیګر کابل ته ورسېده. دغه وزارت له اعلامیې سره سم کابو 200 افغان اجان په 2 الوتکو کې له جدې څخه کابل ته ورسول شول. د بریتانیا د مالیې پخوانی وزیر ریشی سوناک د صدارت چوکۍ ته د نومونې لپاره د محافظه کار ګوند د پارلماني غړیو ډېرې رایې ترلاسه کړې. او د اوکراین په مرکزي برخه کې پر وینیتا د روسیې له لوري د توغندوی برید له کابله لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي او 250 نور کسان ژوبل دي. لنډ خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ګران اوریدونکو او د ازادي رادیو قدرمنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. تر هر څه مخکې د لوی اختر د مقدس ورځو مبارکي درته وایم. خدا دې وکړي چې دغه ورځ په خیر او خوشحالي سره در باندې تیر شي. د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم ما ته روشن تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. درنو دوستانو، که څه هم دا خبره موږ څو ځله یاد کړې ده چې کله چې د خپل ورکسوي عزیز یا د کوم پیدا شوي هیوادوال پاکله پیغام را لېږي، نو لطفا لومړی خپل نوم، ادرس، د ټلیفون شمیره او وروسته بیا د ورکسوي یا پیدا شوي کس نوم، د خپلوانو نومونه او د هغه کوم نشانه ذکر کړي. خو په دې وروستیو وختونو کې بیا هم زموږ یو شمیر اوریدونکي دا کار نه کوي. یادا چې خپل نوم نه یادوي، یاد ورکسیوي یا پیدا شوی عزیز نوم او کوم نشانه نه یادوي، چې په هغه صورت کې بیا دغه پیغام بشپړ نه وي او دا ممکنه ده چې موږ خبر نه کړو. نو د مهرباني لمخې دغه ټکی په پام کې ولري. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو ژغونو بخبرو کړو چې د ځینو پیدا شوی کسانو په حق له معلومات راکوي.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو ته ټولو خواږو ته یو خاص سلام. همدا وخت په خیر. ګډونوال در سره حسیب الله خاموش يم د ننګرهار ولایت او بیا د کامی ولسوالۍ څخه يم. روشن صاحب محترم، دلته زما ملګری یو کوچنی ماشوم پیدا کړی دی. دغه کوچنی ماشوم نوید نومیږي، د پلار نوم جاوید یادوي او د یادونې وړ ده. دغه کوچنی ماشوم سپین کالی دی، پخپوی سپلی نشته دی او چپ لاسی سات هم دی. نو دغه کوچنی ماشوم که د هر چوی د مهربانۍ له مخې دی موږ سره په دې ټیلیفوني شمیرو اړیکه ونیسي. پیل کې زه اتصالات شمیره یادوم، هم پې واټساپ شته دی، نو مشکل نشته که عکسونه د چا په کار وي عکسونه یې هم ورلیږم. زه اتصالات شمیره وایم 0 58 9 1 5 2. شمیره یو در ته وایم 0 8 9 0 9 1 5 3 2. بلا اریبا یم تین شمیره در ته وایم 0 8 6 10 15 3. شمیره یو یو در ته یادوم 0 8 6 1 0 0 3 5. پای کې اطلاعات شمیره یاد واتساپ شمیره در ته یادوم 0 8 9 1 5 2. روشن سے محترم زمان دغه پیغام په بار بار نشر کا، ځکه چې دغه کوچنی ماشوم ډېر ژاړي او خپل کور یادېږي. نو روشن سے محترم له تا څخه او بیا د ازادي راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه ښې شېبې. د الله په امان.
سلامونه، وخت مو په خیر. زه تسل خوسته یم، له ګلابونو ښایسته خوسته یم. دلته موږ یو کوچنی ماشوم چې د شپږو او اوو کلونو ترمنځ عمر لري، تور کالی پر تن دی، میوند نومېږي. دی وایي چې زه د پکتیا ولایت یم. نو که هر څوک یې په اړه معلومات لري او یا د دوی وي یا یې پېژني، نو موږ ته دې په دغه شمارو باندې زنګ وکړي. امتحان شماره ده 0 2 5 1 8 1 8 1. د شمارې تکرار 0 2 5 1 8 1 8 1. روشان شماره ده 0 2 9 8 1 8 1 8 1. د شمارې تکرار 0 2 9 8 1 8 1 8 1. شماره یو ځل بیا هم وایم، MTN شماره 0 2 5 1 8 1 8. روشان شماره 0 2 9 1 8 1 8 1. او که څوک غواړي چې دغه ماشوم وګوري، نو د واتساپ شماره ورته وایم 0 2 9 1 8 1 8 1 8. تر بیا ښه وختونه، تسل خوسته، بای بای.
سلامونه، نیک هیل احترامات روشن سے محترم اتا تا اوسوک چې وګ د ازادۍ رادیو ته کې به ویټول خوګو ته خاص سلام کوم. وخت مو بخیر. زه د ټلیفون په لیک وصل شوم زول حق مرخیلی مو زه د کامې ول سوالی ته. زما یو دوست چې یو کوچنی پیدا کړی دی او دغه کوچنی یادونه کوي چې زه د لغمان ولایت ما او نوم یې نوید، د پلار نوم ګل زمان یادوي. نو که دغه کورنۍ زما غږ اوري او یا خپل خپلوان، نو مهرباني دې وکړي ما سره دې په دغه ټلیفون شمیرې اړیکه ټینګه کړي. لومړی اتصالات شمیره وایم 0 8 2 8 2 0 2 5 2 0 2 3 2 3 2 5. روشن شمیره وایم 0